اخیستل شي د درغله او زمينه پکې برابرې دل شي.
اگر اوراق رادی هم با کیفیت باشه،
دی وای کپان په هر اندازه کیفیت لرون کې وي، په خوشنۍ سره چې ناوړه استفاده ترې کی غوړه داده چې په هواد کې د نن او یا په کوم گاونډي هواد کې فارزانه بیا چاپ شي. دوی داسې کار کوي چې ساته ټیټاو د انتخاباتو مشروعیت تر پختن لاندې راشي. مونږ اوس باوري نه یو چې کمیسیون دغه کار لپاره میکانیزم ځانګړی کړی وي. ایوب زاده وای یو ستونزه چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوه، له عربي متحدو اماراتو نه د رای ورکولو د پاڼو په رسېدو کې د ځنډ رامنځته کېدل و.
اساسي او بشري حقوق.
سلام، دا اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا دیونې په خبرونه کې د رای په حق خبرې کوو. دا چې د رای له حق څوک استفاده کولای شي، ولې ځینې خلک فکر کوي چې رای مهمه نه ده او تغییر نشي راوستلی، او څنګه داسې زمینه برابرېدلی شي چې په شرایطو برابر ټول وګړي وکولی شي خپل رای په سمه توګه وکاروي. په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد او د حقوقي مسایلو له کارپوه یعقوب وطنمل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
وطنمل صاحب، د رای حق چې کله موږ یې په اړه غږیږو، یعنی دا څه په کومو مواردو کې یو څوک حق لري چې رای وکاروي؟
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. ګوري، رابه شو موږ به د افغانستان په افغانستان کې چې کوم ټاکنې ترسره کیږي پر دې به بحث وکړو چې موږ په افغانستان کې اووه ډوله ټاکنې لرو. د ریاست جمهوری نه نیولې بیا د پارلماني ټاکنې دي، ولایتي شوراګانو لپاره، د ولسوالیو شوراګانو لپاره، همدارنګه د ښاروالۍ د مجالسو لپاره، د ښاروال لپاره، د کلیو بانډو د شوراګانو لپاره موږ ټاکنې لرو چې د هر افغان په دغه او ډول ټاکنو کې دی کولای شي خپل رای مستقیم پرته له کوم ډار، پرته له کوم تشویش، پرته له کوم ویرې نه دی وکاري. دا حق قانون دی ته ورکړی دی. هم کولای شي چې دی رای ورکړي او هم کولای شي د ولس رای واخلي. دا حق اساسي قانون د افغانستان ټولو وګړو ته ورکړی دی. موږ په دغه مواردو کې کارو، حتی په ځینو مواردو کې چې په مستقیم ډول چې موږ کولای شو په د حاکمیت پر ایمال کې ونډه واخلو، چې هغه ریفرنډم هلته هم موږ دا کول شته خپل حق وکاروو. ځینې په دې باور دي که چیرته دغه رایه ونه کارول، موږ ونه کارو، دا به ډیر تاثیر پر سیاسي جریان یا هم د هیواد په چارو به هیڅ اغیزه ونه کړي. دا زما رایه، خو زما دغو خلکو ته دا وینا ده چې ستا یوه رایه د ولس سرنوشت ټاکي. که چیرته یو راتلونکی ولسمشر 50% رایه اخلي، ولې یوه رایه کمه وي، ټاکنې باید دوهم دور ته لاړ شي. دوهم دور د افغانستان لپاره ډیر ستونزمنه ده چې په داسې یو اقتصادي وضعیت کې بیا دوهم پړاو ټاکنې ترسره کړي. ممکن په میلیونونو ډالر پرې مصرف شي تر څو دوهم پړاو ټاکنې هم ترسره شي، ولې که ته ګډون وکړې ستا دغه یوه رایه وکارول شي او اتمن هلته دغه دوو ترمنځ هغه برخلیک ټاکي. دا ستاره ممکن احمد 50 جمع یو واخلي یا محمود 50 جمع یو واخلي. نو افغان وګړي دي دا نه وایي چې زما یو رایه به څه وکړي، زما یو رایه به هیڅ ټاکون کې نه ده یا هم برخلیک ټاکون کې نه ده. د دې هر رایه، هر قدم دی چې د ټاکنو محل ته ځي، دغه ټاکون کې ده او امید بخون کې ده. ځکه که زه نن ځم، زما تر څنګ بل ملګری هم زړه ښه کوي، دی هم ځي د رای ورکولو محل ته. او که زه وایم چې نظم زما رایه ټاکون کې نه ده، ممکن ډیر کسان مایوسه شي.
اوس ولې دغه باور یا فکر موجود دی چې ګنې زما رایه مهمه نه ده او دا کوم تغییر نشي راوستلی، ولې دغسې یو ذهنیت رامنځته شوی؟
دلیل زه په دې کینم چې تر ډیره زموږ دغه دواړه کمیسیونونه د سیاسي حربو ښکار شوي دي، د سیاسي اختلافاتو ښکار شوي دي. دی له خپل اصلي مسؤلیت څخه راګرځولی دي. د دې اصلي مسؤلیت دا ده چې مخکې تر ټاکنو باید د عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي. تاسو به دغه تیرو ټاکنو کې ولیدل تر ډیره پورې دغه د دواړو کمیسیونو غړي د دواړو یا هم د نوماندانو یا د زیداخله جهاتونو د سیاسي اختلافات ښکار شول او حتی د دې ته فرصت پیدا نه کړل دي ته وخت پیدا نه کړل چې عامه په هوای ورکې خلکو ته د رائے د اهمیت په اړه خلکو سره به سوکړي سیمینارونه ونیسي ورکشاپونه ونیسي همداسې غونډې ونیسي یا هم بل بورډونه ولګي یا هم د رسنیو له لارې څخه د خپل کارکوونکي خپل ویندویان دا ولیږي او تر څو ولس سره دغه موضوع شریکه کړي دي رائے اهمیت د دې تګ د رائے ورکولو مراکز ته د رائے ورکولو محلونو ته پر دې بحث وشي ولې تر ډیره د په همغه سیاسي اختلافاتو کې ښکیل شول نو اصلي لامل زه همدغه بولم چې کمیسون تر ډیره سیاسي شوی وو په دغه سیاسي جګړو کې دی راښکیل شوی وو یو لامل دا ده او بل دا ده چې په هیواد کې د بې سوادي کچه یو څه لوړه ده دغه د بې سوادي کچه هم پر دې د خلکو پر اذهانو ناوړه اغیزه کړې ده یعنې دوی د خپل د رایې په د اهمیت په اړه باندې نه دي دوی رسنۍ نه دوی اخبار نه لري چې وی وایي دوی مثلا ښوونځي ته نه دي تللي دوی پوهنتون ته نه دي تللي چې د رایې په اړه باندې د خپل اساسي حقوقو په اړه باندې دوی پوه شي دغه یې بل عامل کېدلی شي او په هیواد کې جګړه هم د دې لامل کېدلی شي چې خلک د رایې ورکولو مراکزو ته لاړ نه شي د ډار او ویره چې خپره ده په دغو ځایونو کې په ځینو مناطقو کې دا هم د دې لامل شوی دی چې خلک دلسر د کړي خلک مایوس شي ویر خپره شي د لاړ نه شي هغه د رای مراکز ته ان د خپل ژوند د ساتلو لپاره له دغه رای ورکولو څخه د تیری یا صرف نظر کی دا هم کېدلی شي ځین نور عوامل هم شته دي چې موږ یې کولای شو ذکر کړو چې په ډیرو دغه شپږ دورو انتخاباتو کې چې دی ونډه واخیستله دی د خپل رای ملموسې نتیجې لاسته را نه وړلې خپل رای څخه لاسته را نه وړلې هغه ملموسې نتیجه چې دی غوښتل مثلا دوی ته واده ورکړل شوی وو چې کار باید وي کار مو به کار پیدا کړو امنیت به راولو سوله به راولو مثلا اقتصادي پرمختګ بدلته وي وو اقتصادي وده بدلته راشي مثلا کاروبار به خلکو ته پیدا شي دغه ټولې په شعار پورې محدودې پاتې شولې یعنی عملي اړخ ځان ته غوره نه کړ دغه شعارونو نو دغه هم د دې لامل شوی دی چې اوس خلک دلسرد شي او هغه دی هغه رایې چې کوم اهمیت درلوده هغه تر سیوري لاندې راولي
دا خبره هم کیږي چې ګنی په ځینو سیمو کې مشران د کور نور غړو ته فرمایش ورکوي یا ځینو نور خپلوان ته چې ته پلانې کس ته رایه ورکه یا بستنی ته رایه ورکه یا هم په ډېرو مواردو کې رایه خرڅېږي یعنی په تیرو ټاکنو کې داسې خبرې هم کېدې دا خپله څومره تاثیر کوي چې خلک یعنی په سم ډول خپله رایه ونه شي کارولی
د رایه ورکولو حق یا رایه اخیستلو حق دا معنوي حق دی یعنې د انتقال وړ نه دی بل چاته او د انتقال په صورت کې جرم رامنځته کیږي هر څوک چې رایه خرڅوي یا رایه اخلي دواړه مجرمین ګڼل کیږي د دې لپاره په قانون کې جزا هم شته ده د رای اخیستونکو او رای پلورونکو لپاره یعنی دا جرم ده د قانون پر اساس او هر څوک چې دا کار کوي باید تر تعقیب لاندې ونیول شي دی باید مجازات شي ولې زموږ دغه قومي جوړښتونه یا هم وروسته پاتې ټولنه د دې باید سوی ده چې ځینې مشران یعنی په یو دولت کې یا هم لوی حکومت کې حکومتونه واړه حکومتونه رامنځته شي مثلا د کور مشر د کور پر اس کې دی ده یعنی د یو مشر حیثیت لري دی کولی شي امر وکړي کولی شي نهیه وکړي دی دی په هغه کې ده وبهمدارنګه په هر کلي کې بیا د کلي مشر د دغه وړوکي حکومت پر اس کې ده همدارنګه د یو طایفي پر اس کې بیا د طایفي مشر قرار لري چې دغه وړوکی حکومت یعنی په حکومتونو کې وړ وړ حکومتونه رامنځته کړي دي دا د دې باعث شوی دی چې نن سبا تر ډیره پورې ولس خلک د دغه وړو حکومتونو تر چتر لاندې فعالیت وکړي د دوی امر ته تابع اوسي د دوی غوامر ومني د دوی خواهشات ومني یعنی موږ ډیر فرق کړی دی له پخوانه اوس یو څه وضعیت شوی دی ځوانان په دې پوهېدلې دي چې دغه حق د دوی حق ده کولی شي چې دغه حق په خپله خوښه وکاروي او حتی که دوی چېرته دوی ته امر هم کېږي دوی ته دستور هم ورکول کېږي ولې دوی کولی شي کله چې صندوق شاته لاړ شي د رای ورکړې دلته هلته دوی څوک نه ویني نو دوی کولی شي چې هلته خپله رایه په ډېره ازاده توګه په سري توګه وکاروي دغه ډار دې له هغه کسانو څخه نه لري چې دوی تهدیدوي یا هم دوی ته دستور ورکوي د اقل هغه چا ته د رایه ورکړي چې هغه د برنامو کس وي برنامې لري فکر لري د دغه هیواد لپاره آرمان لري هغه کسانو ته د اداره نه ورکوي چې هغه د هیواد ګټي ورته اهمیت نه لري، ملي ګټي ورته اهمیت لري، د دې هیواد د آبادۍ لپاره هیڅ اجنډا نه لري، هیڅ یو طرح نه لري.
وروسته پوښتنه دا کومه چې څنګه کېدلی شي هم حکومت داسې ټاکنو ته زمینه برابره کړي چې ټول خلک وکولی شي هغه چې په شرایطو برابر دي هغوی وکولی شي خپل رایه وکاروي او له خپل حق استفاده وکړي، او هم خلک څه ډول کولی شي له خپلې رایې په سالم ډول استفاده وکړي.
په ټاکنو کې څو خواوې دخیلي دي، هر یو ته مسؤلیت راجع کیږي، اولس ته مسؤلیت راجع کیږي چې په ډېر جوش او خروش په ډېر شوق سره دی لاړ شي د رایې ورکولو محلونو ته، د رایې ورکولو مرکزونو ته، خپل رایه وکاروي، خپل سرنوشت، خپل برخلیک وټاکي. دا یې مسؤلیت دی. او همدارنګه د حکومت مسؤلیت هم دا ده چې د رایې ورکولو د مرکزونو حلونو او د کمیسون د کارکونکو او د حتی د رای ورکونکو امنیت هم مخکې له ټاکنو، هم د ټاکنو په مهال او هم تر ټاکنو وروسته باید تضمین کړي یا هم تامین کړي. دا تضمین باید ولسته ورکړي چې که تاسو رای ورکوئ تاسو ته به له ټاکنو وروسته هم هیڅ ګواښ متوجه نه وي. همدارنګه د دواړو کمیسونونو مسؤلیت هم همدا ده چې باید بې طرفه اوسي په ټاکنو کې، شفافې ټاکنې، عادلانه ټاکنې ترسره کړي. یعنې دوی باید دا جرأت وکړي چې د حکومت او د نورو زیده خلو اړخونو تر فشار سیوري لاندې را نه شي. مختلف اړخونه دي چې په دغه کې دی ونډه لري، مسؤلیت لري، او دا مسؤلیت باید په ښه توګه ترسره کړي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې تاسو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د طبيب بوټو او ګلانو په صحي ارزښت په هیګي
دا مرزو لپاره دا د سینې لپاره خدي تو یو د دماغ لپاره خدي د دوا د غونډه دوال دی بوټو جوړیږي د درې
او آیا کلمو د بیلا بیلو ګلانو څخه دم شوی چای څخلی
دې کې د ګلاب ګلان دي ورسره د بدخشان په نوم باندې د غرونو طبي بوټي دي چې د نمک چای جوړو دا مانم بخښه دي.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې له بوټو او ګلانو څخه د درملو په توګه د کار اخیستنې په حقله غږیږو، د خلکو نظرونه اورو، او په اخر کې مرکه هم لرو. ملتیا
درنه دوستانو، انسانان له خلقت سره سم له نباتاتو سره په تماس کې شول، شنه گیاوي او ګلان لامس او بوی کړل، وی خوړل، او د بیلو بیلو ناروغي پر وخت د درد او رنس لپاره وکړول. که څه هم له نیم قرن را